سلام، خوش آمدید. در این برنامه سال تعلیمی دیگر آغاز شد، اما درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 بسته ماندند. تنش‌ها و حتی برخورد نظامی بین طالبان و پاکستان بر زندگی شما در افغانستان چه تأثیری خواهد گذاشت؟ نوروز در کشورهای همسایه ما چگونه تجلیل شد؟ و از یک عضو این گروه هنری درباره آهنگشان میپرسم که در این روزها در رسانه‌های اجتماعی خیلی دست به دست می‌شود. سلام و سال نو خورشیدی مبارک. امیدوار هستم هفته و سال خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم. در این روز هفتم به مهمترین و جالبترین تحولات هفته نگاه میاندازیم و اینکه چگونه این تحولات ممکن است بر زندگی شما تأثیر بگذارد. چهارشنبه این هفته مصادف بود با اول حمل 1403 هجری خورشیدی یا همان نوروز، جشن باستانی که در افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه با سرزدن مردم به طبیعت و مناطق سرسبز، پوشیدن جامعه نو، تهیه هفت میوه و پختن غذاهای نوروزی تجلیل می شود. امسال نیز مردم در حال به استقبال نوروز رفتند که طالبان تجلیل از آن را در افغانستان ممنوع کرده است و همانند دو سال قبل جشنها کمرنگ و محدود به چهاردیواری منازل بود. اما مشکل طالبان با نوروز چیست؟
اما آنچرا که طالبان در افغانستان برای جلوگیری از برگزاری نوروز انجام میتن هیچ جایگاهی در شریعت و دین نداشته و دین این را کاملا مردود میداند. برای اینکه نوروز جزئی از برنامه تکوینی الهی و تأثیرگذارترین پدیده مثبت در منظومه شمسی هست که خدا در آفرینش ازل این نقش را برای بهار و نوروز داده است. بنابراین هیچ فتوای از مکه تا مدینه، از قم تا نجف، از ازهر تا دیوبند، هند و پاکستان ارزشی تقبیح و تحریم جایگاه نوروز را نداره و همه ورقپاره های نوشته شده برای تحریم نوروز در این کانون های تعفن و دگم و متحجم اندیشه های تهجر و تاریک بینی و تاریک اندیشی را پخش می کنند ارزشی یک گلی زیبایی رویده در فصل بهار را ندارد.
با این وجود ممنوعیت نوروز از سوی طالبان نتوانسته است جلو مردم را از تجلیل نوروز و سال نو در سطح خانواده ها بگیرد و مردم در نقاط مختلف افغانستان همچنان به شیوه های سنتی از جمله پختن سمنک، تهیه هفت میوه و برافراشتن جنده در برخی زیارتگاه ها همچنان از نوروز تجلیل کردند. شماری از شهروندان کابل با وجود ممنوعیت اعلام شده از سوی طالبان حوالی ظهر روز اول حمل با تجمع در زیارت سخی در غرب کابل با مناسبت آغاز سال نو خورشیدی علم برافراشتند.
اولین روز سال نو 1403 هست و زنده شدن دوباره طبیعت.
برخی چهره های سیاسی و فرهنگی از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه که همچنان در داخل افغانستان هستند نوروز را با وجود ممنوعیت تبریک گفتند. قبل از بازگشت طالبان اول حمل به عنوان سال نو و نوروز و روز دوم حمل به عنوان جشن دهقان رخصتی عمومی بود و جشنهای در شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان و همچنین در کابل و دیگر شهرها برگزار می شد. روز سوم حمل نخستین روز تحصیلی سال در مناطق گرمسیر افغانستان بود، اما حکومت طالبان رخصتی نوروز را حذف کرده است و در اول حمل زنگ آغاز مکاتب را به صدا درآورد و این روز را شروع رسمیات در افغانستان اعلام کرد. مکاتب در افغانستان در حال رسما آغاز شد که به گزارش صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف امسال 330 هزار دختر بالای صنف ششم و جمع صدها هزار دختر دیگر پیوستند که از آموزش در این کشور محروم هستند. دختران حدود 13 ساله که دیگر خانه نشین شدند و با ناامیدی چشم به آینده نامعلوم دوختند و این در حالی است که وضعیت اقتصادی در افغانستان وخیم است. میزان فقر در کشور به بالاترین حد رسیده است و دختران نوجوان به صورت فزاینده قربانی ازدواج‌های اجباری می‌شوند. مراسم آغاز سال تعلیمی در یک فضای کاملا مردانه و بدون خبر از برگشت دختران بالای صنف ششم و مکاتب برگزار شد. تمام شرکت کنندگان مراسمی که در کابل به مناسبت آغاز سال تعلیمی برگزار شد مردان بودند و حتی طالبان به دلیل آنچه نبود فضای مناسب برای زنان گفتند، از خبرنگاران زن خواستند که در این مراسم شرکت نکنند. در این مراسم هیچ اشاره‌ای به تحصیل دختران و فرمان‌های ممنوعیت ادامه تحصیل آنها نشد. در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما در پست در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق اعلام کرد که اکنون بیش از 900 روز است که دختران بالاتر از سن 12 از رفتن به مکتب و دانشگاه منع شدند. یونما از طالبان خواست که به این ممنوعیت کان را غیر قابل توجیه و آسیب زننده خواند پایان دهد. نمایندگی سازمان ملل نوشته است آموزش برای همه جهت رسیدن به صلح و رفاه ضروری است. وزارت معارف طالبان هرچند گفته بود که پس از مهیا شدن شرایط مناسب با شریعت اسلام و سنت‌های افغانستان دختران اجازه ادامه تحصیل خواهند یافت، اما در این باره وضاحت بیشتر ندادند و چارچوب زمانی مشخصی نیز اعلام نشد. در بیانیه وزارت معارف هم که به مناسبت سال جدید تحصیلی منتشر شده هیچ اشاره‌ای به تحصیل زنان نشده است. طالبان 3 سال پیش پس از به قدرت رسیدن در افغانستان محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی را برای زنان وضع کردند.
اما امروز خیلی دیگر خود شدم.
تصویر چشمان اشک‌آلود این دانش آموز دختر که 3 سال پیش از پشت در بسته مکتب به خانه بازگشت، توجه گسترده را به محرومیت دختران افغانستان از آموزش جلب کرد. هر سال به شمار این دختران افزوده می شود و پسران هم که به مکتب برگشتند از این امر ناراضی هستند.
من می‌خواستم که دکتر بشم، طب عدلی بخونم مثل پدرخو، ولی این اجازه ندارم به خاطر که دولت این اجازه نه به من میده نه به دخترها، و واقعا از این که نمیتونم درس بخونم خیلی ناراحتم و من میخواستم که در آینده دکتر بشم و به جامعه خدمت کنم.
ما بچه ها علاقه داریم، اشتیاق داریم برای شروع مکاتب بیامادیم و همچنین ما میتونیم در همین روز یک نومدی و غم اندوی میتونیم در بین دچره خواهرها که در خانه پلن هستن دچره از اونا ببینیم و اونا هنوز در خانه به یک چهره نومدی غم اندوی اونجا نشستن به امید این که یک روز خبر از طرف امارت اسلامی بشنون که اونا بتونن به بالا صنفای بالاتر از صنفشون اونا بتونن شروع کنن درس بخونن پیشرفت کنن، چون که ما نیاز داریم. ما چون خانم ها که هستن بخش نیمه از جامعه هستن، یعنی کلن اصلا از نظر خود شخصا از نظر خود من اگر خانم ها نتونن درس بخونن، خانم ها نتونن در جامعه شرکت کنن، نصف جامعه رکورد در هر چیز به مشکلات مواجه میشه. ما نیاز داریم شخصا به تعلیم خانم ها و اینا در جامعه خود.
تصمیم محرومیت دختران از تحصیل در افغانستان با واکنش‌ها و محکومیت‌های فراوان مواجه بوده است و کارشناسان پیوسته تاکید دارند که این ممنوعیت خسارات جبران ناپذیر را بر جامعه افغانستان تحمیل می‌کند.
توسط یونیسف گزارش شده که در اثر بسته شدن همین 1400 مکتب در افغانستان تعدادی حدود 1 میلیون دانش آموز از رفتن به از ادامه آموزش و از رفتن به مکتب ها باز داشته شدند و من باورمند به این هستم که این آمار خب کاملا نمیتونه دقیق باشه بنابر شرایط موجود در داخل افغانستان، ولی خب مشخصا کتله بسیار بسیار بزرگتر از این 1 میلیون از شرایط موجود در افغانستان آسیب پذیر هستند. خب از طالبان هیچ توقعی وجود نداره که مکاتب را برای دختران باز بکنن و یا اینکه شرایط آموزشی و شرایط برابری جنسیتی را در داخل افغانستان فراهم بکنن. برای همین زنان معترض و دختران معترض بیشتر از این که خواستار باز شدن مکاتب برای دختران باشند، به انزوا کشیده شدن طالبان و به رسمیت نشناخته شدن اداره اونها را خواستار شدند و مشخصا با گذشت هر روز و شرایطی که در افغانستان حاکم است یک بار دیگه به جهانیان یادآوری میکنه که طالبان گروهی هستند که قابل تغییر نیستند و مشخصا این گروه باید در انزوا قرار بگیرند و تحت فشار قرار بگیرند تا اینکه افغانستان به سوی آزادی سوق داده بشه و در و ما به اجتماع دست پیدا بکنیم و به شرایط دست پیدا بکنیم که در او دختران و زنان حقوق اساسی و ابتدایی خودشان را داشته باشند.
محدودیت های نفسگیر طالبان علیه زنان در افغانستان نگرانی های جهانی را نیز به دنبال داشته است. از جمله استرالیا برای سومین بار سلسله بازی های 20 اوره کرکت با افغانستان را این هفته لغو کرد. مسئولان کرکت بورد افغانستان چهارشنبه از این که استرالیا سری بازی های 20 اوره را به دلیل بدتر شدن وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کنار گذاشته است، ابراز ناامیدی کردند و خواستار آنچه کرکت بدور از سیاست دانستند شدند. کرکت استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد توصیه های دریافت کردند که شرایط زنان و دختران در افغانستان بدتر شده است و مجموعه مسابقه ای را که در ماه آگوست برنامه ریزی شده بود و احتمالاً در امارات متحده عربی برگزار می شد لغو کرده است. هیئت مدیره کرکت بورد افغانستان گفته است از جدا نگه داشتن کرکت از نفوذ سیاسی با توجه به اهمیت بازی در افغانستان و ارتباط آن با شادی در میان مردم افغانستان حمایت می کند. اما این در حالی است که نه تنها تیم کرکت دختران در افغانستان وجود ندارد، بلکه تمام دختران از هر گونه فعالیت ورزشی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان منع شدند. قبل از بازگشت طالبان، کرکت بورد افغانستان با آرامی در حال پیشرفت بود و این بازی در میان زنان نیز تا حد رشد کرده بود. حتی کرکت بورد با تعداد کم از بازیکنان نیمه حرفه‌ای زن در سال 2020 قرارداد بست. بیشتر دختران کرکت باز افغانستان نهایتاً با استرالیا فرار کردند. تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان در هفته گذشته دوباره اوج گرفت. صبح 28 حود جت‌های پاکستانی با ادعای هدف قرار دادن اعضای تحریک طالبان پاکستان به دو خانه در ولایت‌های پکتیکا و خوست حمله هوایی کردند که به گفته طالبان در نتیجه آن 5 زن و 3 کودک کشته شدند. حکومت طالبان مدعی شد که این حملات بر منازل غیر نظامیان صورت گرفته است و در پاسخ برخی پایگاه‌های نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند را هدف قرار داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این اقدام حکومت پاکستان را نقض حریم افغانستان و اقدام غیر منطقی خواند. آنسو وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که اگر طالبان افغانستان جلو فعالیت تحریک طالبان پاکستان را که به گفته او از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند نگیرد، اسلام آباد دهلیز تجارتی افغانستان با هند را از مسیر پاکستان خواهد بست. خواجه آصف در مصاحبه با صدای آمریکا که به روز چهارشنبه اول حمل به نشر رسیده گفته که اگر افغانستان مانند یک دشمن رفتار میکند، چرا باید با آنها دهلیز تجارتی داده شود؟ خواجه محمد آصف همچنین مدعی شد که تروریسم در مرز افغانستان و پاکستان افزایش یافته است.
Which is threat to our security. It is emanating out of the Afghan soil. Should be taken care of by our brothers in Afghanistan. And if that is not done, at some point we'll have to, resort to some measures which will definitely, wherever they are, their sanctuaries on Afghan soil, we'll have to hit them. We'll have to hit them because we cannot tolerate this situation for long.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات حضور جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان را رد کرد و این اظهارات را بی اساس خواند. مجاهد به تلویزیون تولو نیوز گفت اسلام آباد نباید چالش های خود را به افغانستان پیوند دهد. اخیراً شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز به این حوادث اشاره کرده و گفته است که اسلام آباد دیگر تحمل فعالیت‌های تروریستی ناشی از عبور و مرور در مرزها را ندارد. در روزهای اخیر و در پی حملات پاکستان، درگیری‌های مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و گزارش‌های از بیجا شدن صدها نفر در ولایت‌های خوست و پکتیکا در پی این درگیری‌ها منتشر شده است. در همین حال عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان که به روز چهارشنبه پخش شد گفت که آنان طرفدار حل مشکل از طریق گفتگو و دیپلماسی هستند. اما افزوده که اگر کسی بر افغانستان تجاوز کند، افغان‌ها این را ثابت کردند که توانایی دفاع از خود را دارند. از سوی دیگر کارشناسان سیاسی و نظامی درباره چگونگی رابطه حکومت جدید پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان نظریات متفاوت دارند.
حملات اخیر ضد تروریستی پاکستان در خاک افغانستان خارج از انتظار نبوده، چون در گذشته پاکستان تلاش کرد تا از طریق گفتگو و مذاکره طالبان افغانستان رو قانع بسازه تا اینا حمایت‌های خود رو از تی تی پی پس بگیرن و حداقل اینا رو مجبور بسازن تا سلاح خود رو به زمین گذاشته و وارد پروسه سیاسی در پاکستان بشوند. ولی با وجود گذشت بیش از دو سال طالبان افغانستان حاضر نشدن حمایت‌های خود رو از تی تی پی پس بگیرن و اموار این گلایه از طرف پاکستان وجود داشته که طالبان پاکستانی برای سازماندهی و آموزش خود مراکزی رو در خاک افغانستان ایجاد کردن و با استفاده از مراکز خود در کنر، پکتیکا و خوست اینا عملیات تروریستی در داخل پاکستان رو سازماندهی میکردن و این عملیات رو انجام میدادن. با وجود روابط نزدیک که در گذشته بین پاکستان و طالبان افغانستان وجود داشت، پاکستان نتونست طالبان افغانستان رو قانع بسازه تا بر اساس خواست پاکستان اینا تی تی پی رو مهار بکنن. و علت اصلی این است که تی تی پی در دوران قبل از به قدرت رسیدن طالبان در کنار طالبان افغانستان جنگیده و همسنگر بودن و بسیاری از رهبران تی تی پی یعنی طالبان پاکستانی با رهبر طالبان افغانستان در بیعت هستند و به خاطر این اینا نمیتونن روابط همدیگه رو نادیده بگیرن. به خاطر همین مذاکره و گفتگو نتیجه نداد و نهایتا پاکستان مجبور شد تا با استفاده از نیروی هوایی و نیروی زمین خود برخی از مراکز تی تی پی رو در افغانستان مورد هدف قرار بده. و به نظر من اگر طالبان افغانستان در آینده هم نتونستن خواستای پاکستان رو در مورد تی تی پی برآورده بسازن، احتمالاً استفاده از نیروی نظامی در خاک افغانستان توسط پاکستان بیشتر خواهد شد.
طالبان در دو سال گذشته نشان دادند که به تعهدات خود در قبال هیچ کشوری پابند نیستند. اسلام آباد نگرانی هاش بارها ظاهراً با طالبان در میان گذاشتن که بخش عمده از حضور نیروها و جنگجوهای مربوط به تی تی پی و سایر گروه هایی است که پاکستانی ها از اونا به عنوان عوامل بی‌ثبات کننده پاکستان یاد میکنند. این نگرانی ها در مراحل مختلف توسط طالبان با قاطعیت به عنوان محورهای امنیتی و نگرانی هایی که پاکستانی ها خود باید به او پردازن پاسخ داده شده و به این ترتیب هیچ گونه مسئولیت پذیری به عنوان حاکمان همسایه در طرف افغانستان از موجودیت این نیروها نشان داده نشده. تأثیری ده که روابط دو کشور باقی بگذاره بیشتر در عرصه اقتصادی و تجارت و داد و ستد میان دو کشور قابل محسوس خواهد بود و تأثیراتش به لحاظ اقتصادی بر مردم سنگینی خواهد کرد. افغانستان کشور مهاد به خشکی است و یکی از کشورهایی که مسیر تجارتی افغانستان با جهان بیرون را تامین میکنه پاکستان است و در صورت قطع روابط و افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد میتونه همچنانی که در گذشته یکی از چالش‌های اصلی برای حکومت دارا بوده برای گروه طالبان نیز باشه.
و در این هفته مرکز ولایت قندهار که پایگاه قدرت طالبان به شمار می رود شاهد یک حمله انتحاری مرگبار بود. منابع طالبان در همان روز گفتند که این حمله روز چهارشنبه جان دست کم 3 نفر را گرفت و 12 نفر دیگر را زخمی کرد. اما منابع در شفاخانه میرویس که به دلایل امنیتی نخواستند نامشان ذکر شود به رادیو آزادی گفتند که تعداد قربانیان 19 و زخمیان 18 نفر است. این انفجار حدود ساعت 8 صبح افرادی را که در خارج از شعبه نوی کابل بانک در مرکز شهر قندهار منتظر بودند هدف قرار داد. بر اساس گزارش‌ها افراد مربوط به طالبان در منطقه انفجار از این بانک برای گرفتن معاش انتظار می‌کشیدند که این حادثه رخ داد. مسئولیت حمله انتحاری را داعش به دوش گرفت. یکی از قربانیان خلیل احمد 40 ساله پدر 8 فرزند به بانک رفته بود تا معاش خود را بگیرد. به گفته گل احمد برادرزاده خلیل احمد او فقط یک شخص عادی و ساده بود و به عنوان رنگمال کار میکرد.
در از دیتا ورد پیشه کسی هم مخی حکومتی که داله نو آقا هم یا بدبختی و در چه اسم هم آقا سی پیشه کیره او در دولت سرمو یا وزینه خواهش هیل داده چه لطفاً ساو سخه موږ هله کو زارې سخه کو چې خپل په هواد کې خصوصا په د بیروبار او پرش ځایو کې امنیت څنګه وساتي.
در پای انفجار مقامات طالبان محفظه بیرون از بانک را محاصره کردند و به خبرنگاران اجازه ندادند به نزدیکی محل برسند. بانک پایتخت افغانستان کابل است، اما هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در قندهار دومین شهر بزرگ افغانستان مستقر است. انفجارهای بمی و حملات انتحاری در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2020 یک کاهش یافته است. با این حال تعداد از گروه های مسلح از جمله شاخه خراسان داعش همچنان تهدید جدی به شمار می روند. کارن دکر سرپرست سفارت آمریکا برای افغانستان تمامی اعمال تروریستی را در یک پست در اکس یا توییتر سابق محکوم کرد و به خانواده های قربانیان انفجار قندهار ابراز تسلیت کرد. او گفت افغان ها باید بتوانند رمضان را با آرامی و بدون ترس تجربه کنند. برگردیم به نوروز. از افغانستان و محدودیت‌های طالبان گفتیم. بریم ببینیم در کشورهای همسایه نوروز چگونه بوده. در ایران هرچند جمهوری اسلامی معمولاً علاقه چندان به جشن نوروز و تجمعات مردمی نشان نمی‌دهد، اما امسال باز هم مردم نوروز را با رقص و پایکوبی جشن گرفتند و مراسم چهارشنبه سوری را با تدابیر شدید امنیتی برگزار کردند. نسرین افشار خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی از جشن نوروز امسال در ایران می‌گوید.
1403 رو به تمام فارسی زبانان از جمله مردم افغانستان، مردم تاجیکستان و همینطور ایرانیان تبریک میگم. اما در سالی که گذشت برای مردم ایران سال سختی بود، چرا که فشار تورم و فشار اقتصادی روی مردم حاکم بود. در روزهای رسیدن به سال جدید در اسفند ماه سال 1402 ایرانیان یک مراسمی دارن به نام مراسم شب جمعه آخر سال، به این معنی که تمام مردم روز آخرین روز پنجشنبه سال رو میرن به دیدار اهل قبور، کسانی که فوت کردن و یا از دست دادن. اما ایرانیان مراسم دیگه ای دارن در شروع سال جدید، اونم هست به نام چهارشنبه سوری. در چهارشنبه سوری آتشی می افروزند و مردم، خانواده ها، بچه ها همراه با هم از روی آتش می پرن به امید اینکه ناراحتی ها و دردها و بیماری هاشون رو به آتش بدن و از آتش انرژی و گرما بگیرن. در این مراسم که معمولاً جمهوری اسلامی با برپایی اون بسیار مخالفه، ما در شهرهای مختلف ایران دیدیم که مردم همه به خیابان‌ها اومدن این مراسم رو برگزار کردن. در کردستان، جایی که مهسا ژینا امینی، کسی که کشته شد در بازداشتگاه گشت ارشاد و اون اتفاق منجر شد به اعتراضات اخیر ایران، مردم اون منطقه اونها هم به خیابون اومدن، حالا برپایی آتش داشتن و در کنار اون رقص داشتن و این اتفاق یکی از مراسمی بود که جمهوری اسلامی با اون بسیار برخورد کرد. فضای امنیتی بود، ولی باز کردها برای اینکه نشون بدن همچنان همبستگی دارن این مراسم رو برپا کردن.
اما نوروز در تاجیکستان حال هوای دیگری داشت. شهرها پر از جنب و جوش مردم بودند. رقص و پایکوبی برپا بود و مردم نوروز را بدون محدودیت از سوی دولت جشن گرفتند. بیایید با خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی به شهر دوشنبه برویم.
آتش و رقص و صدای موسیقی در زیر باران، فضای گلخن نوروزی تاجیکستان. گروهی از مردم در واقع غلبه دوشنبه جمع آمدند تا مژده فرارسیدن سال نوی اجدادی را بشنوند.
با برج حمل قرار گرفت، این معنای آن را دارد که شب و روز برابر شدند و جشن اجدادانمان یعنی جشن نوروز فرا رسید. با این مناسبت ما گلخن نوروزی افروختیم، بیاید در گرد این گلخن رقص و بازی میکنیم و دلها را از کینه و عداوت نوروزتان مبارک.
گلخن نوروزی بخش ویژه از جشنگیری رسمی نوروز در تاجیکستان است. صرف نظر از باران سخت در دوشنبه، گروهی از هنرمندان و مردم ترانه های نوروزی می خوانند. مردم با مبارکبادی یکدیگر پرداختند و شادی کردند.
نوروز جهانی گردید با یک شکر رو شاه اومد بزرده شده. و من از فرصت مناسبت آزاد مزرگاه همه ی هم وطن هم بود. همه ی بیرون از وطن بودگی، همه ی آنان و نیازان و همه ی شخصانی که امروز به این جشن توجه دارن تبریک و تهنیت رو بیارن.
در پایان مراسم گلخن نوروزی، نمادهای خاص نوروزی تاجیکستان، بابای دهقان و ملکه بهار سوار فایتون در خیابان‌های دوشنبه پیک آمدن نوروز را به مردم رسانیدند. در تاجیکستان برای تجلیل از نوروز 4 روز تعطیل اعلان شده است. به فرق سال‌های گذشته، معرکه اساسی با حضور مقامات نه 21 مرد بلکه روز دیگر برگزار خواهد شد، چون هوا بارانی است.
گرچه در افغانستان نوروز حال هوای همیشگی را نداشت و تجلیل از این جشن سنتی بیشتر به 4 دیواری‌های خانه ها محدود ماند، اما گروهی از هنرمندان افغان که در بیرون از افغانستان زندگی میکنند با مناسبت نوروز آهنگ تهیه کردند که در رسانه های اجتماعی خیلی توجه جلب کرد. مژگان صمیم یکی از اعضای گروه سا است که این آهنگ را با هنرمندان دیگر اجرا کرده. از مژگان خواستم درباره این آهنگ برایم بیشتر بگوید.
یه آهنگ نوروزی را ما برای همه مردمان عزیز خود ساختیم. به این آهنگ قسمت اولش ما میگیم: ای مردم، بیایید این سال جدید را با هم تجربه کنیم. بیایید این سال نو را، این حال نو را با هم زیباتر و قشنگتر بسازیم. بعضی از مردم میگن که این روز نباید تجربه شود. چرا این روز نباید تجربه شود؟ این روز روزی است که بهار روز جدید خودش رو میکنه. و همینطور ما هم باید سال جدید خود را با روز جدید و با امید جدید تجربه کنیم.
با همین برنامه را پایان می دهیم. هفته آینده باز هم من سعدیه تجلی روی صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی در روز هفتم با شما خواهم بود. سال نو مبارک.
دوشنبه د شپې په مخه پاکستانی جنگي الوتکو د افغانستان د خاورې دننه بمباري وکړه. په جواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستان پر یو شمېر امنیتي پوستو ډزې وکړې. د دې پیښو شاته نورې خبرې شته، دلته یې څېړو. پاکستان وویل چې په خوست او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان غړي په نقشه کړل. په کابل کې واکمنو طالبانو وویل چې 8 تنه ماشومان او ښځې په دې بمباریو کې ووژل شول. د امریکا حکومت هم په یوه اعلامیه کې له دواړو لوریو د زغم غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې ملکیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په میرالي کې د پوځ پر یوه مرکز د موټر بم برید وشو او بیا نښته وشوه چې اسلام آباد وایي و پوځیان پکې ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې منلی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې په تېر یوه کال کې په پاکستان کې تر 650 ډېر بریدونه شوي دي. فارین پالیسي خپرونې د چهارشنبه په ورځ د امریکا په ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د برخې د مسؤول مایکل کوګلمن لیکنه خپره کړې ده. دی لیکي چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، په پاکستان کې د TTP یا تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې دا کړکېچ په زیاتېدو دی. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیو د اسلام آباد او ټي ټي پی ترمنځ د 2020 کال له اګست تر دسمبر پورې اور بند وکړ. البته دا اور بند د طالبانو په منځ کې توب شو. پاکستان تر اوسه د دې بریدونو د مخنیوي لپاره له ټي ټي پی سره د سولې د خبرو تر څنګ په کور دننه عملیات کړي. په سلګونو سره افغان کډوالې په همدې پلمه له خپلې خاورې ایستلې چې دوی په نام نوی کلاس لري او تازه یې ویلي دي چې د اپریل له 15 وروسته به شاوخوا 350 نور کډوال وباسي. بل لور ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف امریکا ژغ ته وویل چې د هند ترانزیت لاره به پر افغانستان بنده کړي. د پاکستان له ایران سره هم 6 کال په جنوري کې لانجه رامنځته شوه چې بیا د خبرو له لارې هواره شوه. له کابل سره څرنګه دا ستونزه په پراخېدو ده که په حل کېدو؟ مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وڅارئ او په فیسبوک کې هم کتلی شئ او خپل نظریات له موږ سره شریکولی شئ. رابشم د خپرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکي ډیوه پتنګ له لندن را سره ده. د دوی مننه کوم. عبدالته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار بشیر ګواش را سره دی چې د مشال راډیو د پاکستان لپاره خپرونې کوي، په تېره بیا د پخوانیو قبایلي سیمو لپاره. اخلي پتنګ، لومړی له تاسو واورو څه اټکل کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د غلانجه په پراخېدو ده او کنه پر راکمېدو؟
که چېرته موږ تاسو د پاکستان تاریخ ته ور وګورو، دغې ورځ نه چې پاکستان رازیږېدل شوی دی، د افغانستان هر رقم ډول چې حکومتونه رامنځته شوي دي، شاهي حکومت رانیولې، تر نن ورځې پورې دوی ستونزې د افغانستان د حکومتونو سره، د هر رقم تنظیمونو سره دوی لري. دلیل یې دا دی چې دوی د افغانستان، که چېرته په افغانستان کې امنیت راشي او حتی ثبات وي، نو دوی په غې کې خپلې ملي ګټې پکې نه ویني. صرف چې یو هیواد خپلې ملي ګټې د بل هیواد په نامینی کې وګوري، هم در رقم ستونزې رامنځته کوي. ایدی په خاطر باندې چې نن ورځ په افغانستان کې که چېرته هم طالبان واکمن شوي دي او ډېری حکومتونه دوی په رسمیت باندې نه پېژني، خو فعلي واکمنۍ کوشش کوي چې د افغانستان ملي ګټې خوندي وساتي. څه وخت چې یو هیواد خپلې ملي ګټې غواړي خوندي وساتي، بېله شکه چې همسایه هیوادونه کیدای شي چې په هغې کې ستونزې راپیدا کړي. موږ تاسو وینو چې
وباشه د پاکستان څه غواړي، یعنی ګټې په څه کې دي چې په افغانستان کې څه وي؟ مثلا د طالبانو تر راتګ مخکې دا تور په پاکستان پورې اوسې د طالبانو ملاتړ کوي، نو دوی څه غواړي؟ خو هغه د دوی ملاتړ راغلی
ګوره، یا دوی خپل غول چې یو ضعیف حکومت په افغانستان کې وي، هغه حکومت وي چې د دوی په پالیسیانو باندې راتاو شي. دا چې نن ورځ افغانستان حکومت کوشش کوي چې خپل سرحدات وساتي یا خپل ملي ګټې وساتي یا خپل د اوبو پوښتنه کوي، د خپل مځکې پوښتنه کوي او د خپلو وګړو پوښتنه کوي، دغه څه دي چې پاکستان نه غواړي. که چېرته افغانستان د خپل اوبو پوښتنه ونه کړي، زه فکر نه کوم چې پاکستان به غټې ستونزې ولري. که چېرته افغانستان د دوران کرښه پکړه باندې خپل غږ پورته نه کړي او پیږي چې پاکستان څه رقم غوښتنې لري، هماغه مخته بوزي، پاکستان بیا هم دا رقم بریدونه ونه کړي. دوی په دغه وخت کې برید کوي چې په دې باندې پوهېږي چې په افغانستان کې خلک د دوی مخنیوی کوي، حکومت د دوی مخنیوی کوي. نو زه فکر کوم چې نن ورځ په پاکستان کې هغه کومې ستونزې چې ورځ تر بلې ډېریږي، خصوصا د ټي ټي پي سره، دوی په دې فکر کې دي چې کېدای شي په دې کې فعلي واکمنۍ طالبان ورسره مرسته وکړي.
ګور څه په مشال راډیو کې هم دا موضوع تاسو څارلی ده او مرکې مو هم کړي دي. د پاکستان لخوا دا کتون کې څه وایي چې دا لانجه به په پراخه سي او کنه؟ اوس خبرو ته ګورو، خو داسې ښکاري چې په پراخېدو ده.
په پاکستان کې حکومت خو خپل دا خبره کوي، دغوی دریز دا دی چې دوی نه غواړي چې افغانستان سره لانجه پراخه شي، او خپل د پاکستان دفاع وزیرم دا خبره کړې ده مرکه کې امریکا غږ سره چې دوی نه غواړي چې جنگ هم سي دمه پیدا کړي. خو دای ویلي وو چې یو پیغام رسول ضروري و طالبانو، د افغان طالبانو ته، چې ورته وایي چې تاسو که پاکستانی طالبانو سره اړیکه پرې نه کوي، او هغوی حتی دا وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مشران چې دي هغه باید پاکستان ته وسپاري. دا اوس معلومه نه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ آیا د بندیانو د تبادلې یا د دغه رقم ته د ملزمانو یا د تورونو خلکو د تبادلې څه کوم تړون شته کنه. پخوا وخت کې داسې نه و، ځکه چې پخوا وخت کې ډېر داسې کیسې کېدلې خو دوی یو بل سره تبادلې نه کولې. البته څېړون کې چې کومه خبره کوي هغه دا ده چې د دوی یو بل نه رغېدل نه کېږي، نو فکر نه کوي چې ډېر بپسي اوږده شي. البته دا مسله به روانه وي په مختلفو وختونو کې به وي، چې په مختلفو لکه څنګه چې ډیوه پتنګ ویل په ځینو ځایونو کې به استعمالیږي د سیاسي ګټو دپاره، دواړو خواوې به استعمالوي د سیاسي ګټو دپاره، خو ډېره به اوږده نه شي. اوس دا اوس مهال هم چې دی ډېرې تجارتي لارې بندې دي او لاوار د مخه په قبلي سیمو
کې دا اوس هم خواجه آصف خبرو تاسو اشاره کړې ده، همدا خبره کړې ده چې هغه د هند ترانزیت لاره به هم بنده وو. که څه هم هغه ډېره فعاله نه وه، خو کال مخته چې د هند د مرستې غنم راتلل دوی لار ورته پرېښود چې د پاکستان له لارې راشي. نو دا خو یعنی ګامونه پسې پسې زیاتېدو دي. او یو بل شی هم دی، مثلا یو کال مخته پاکستان دا خبره نه کوله چې د تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې هند اخه کوي، هند شاته دی او ملاتړ کوي. لیکن اوس دا خبره کوي د هند یادېدل دا معنی لري چې هر څوک چې د هند ملاتړ کوي له هغه سره پاکستان باید په هیڅ ډول روغه جوړه ونه کړي.
په خپل هند پاکستان چې دی د هند سره کوشش کوي چې ښه اړیکې ولري. دا اوس هم چې دی د دواړو پنجاب د هند او د پاکستان د پنجاب چې دی ترمنځ یو راهداري موجوده، یو دهلیز موجود دی چې په هغه کې سیکان راځي، زایرین راځي، هغوی هلته زیارت ته ځي. نو خپله په پاکستان باندې هم دا پوښتنې خلک راپورته کوي چې که تاسو د هند سره دښمني کوئ خو په خپل ګاونډ کې ورسره وکړئ، ځکه چې تاسو ورسره لوی ګاونډ لرئ، لوی بار سرحد ورسره لري. د په افغانستان کې ورسره مکوي. په افغانستان کې د هند خبره زما په خیال په دی وجه د شوی چې دا اوس وختونو کې د هند چارواکو د طالبانو سره وکتل، ملاقاتونه وکړل، او که تاسو په یاد دي د داعش او د القاعده ځینې هندي وګړي چې وو هغه په افغانستان کې ووژل شول په څو میاشتو مخکې، څلور پنځه میاشتو مخکې. او په هغه کې هم داسې ویل کېږي چې د یو بل سره استخباراتو ته بدل شو د هند او د طالبانو د معلومات مونږ
سره. البته دا د راپورونو ډېر د تایید وړ نه دي چې دا څوک څوک نه وو، یعنی بې پرې خواو له خوا سم نه دي تایید شوي. اخلي پتنګ ما په مقدمه کې هم مخکې ته اشاره وکړله چې د جنوري په میاشت کې چې کله ایران په پاکستان کې بمباري وکړه او بیا پاکستان په ایران کې بمباري وکړه، د خبرو له لارې دا مشکل حل شو. نو له افغانستان سره ولیدل دوی مشکل نه تنها د طالبانو په وخت کې، په خوا هم هیڅ وخت د خبرو له لارې نه ده حل شوی.
ګوري پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې زور نه کار واخلي. همیشه یې څو ځلې په افغانستان باندې دوی برید کړی دی، اولی ځل باندې نه دی چې د ورځ نه چې طالبان حکومت شوي دي چې دوی برید کړی، څوم ځلې
دی، څلورم ځل دی چې افغانستان خاورې ته حمله
کوي. دوی ډیر کوشش کوي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې دوی باندې امره وکړي چې امره را پایل کړي چې به دوی نړیوال ټولنې ته راشي چې د دې زموږ په خاوره باندې تجاوز وشول. لکه چې دوی کوشش کوي چې هر ځل په افغانستان باندې تجاوز وکا. نن ورځ پاکستان وګای شوی دی، څه وخت چې یو لیوه وګای شي نو هغه خولی اچوي. نو د دې په خاطر باندې پاکستان هم نن ورځ په افغانستان باندې چمله کوي، دې په خاطر باندې دوی اقتصاد ډېر خراب شوی دی.
او بخښه همدا سوال ده، کله چې اقتصاد خراب شي خو حمله سخت شي، ځکه چې کله چې اقتصاد خرابي د جنگ لپاره زمينه مساعده ول هم نورم سختي رامنځته کوي.
ګوري پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې خپل خېچې د تروریزم له طریقې نه دوی مړی کړي. هر ځل چې دوی په هیواد کې اقتصادي ستونزې رامنځته شي، دوی کوشش کوي چې په دې منطقه کې ناامني راولي او د تروریزم خبرې راپورته کړي دي. همدغه طالبان که چېرته دوی نن ورځ ورسره ستونزې لري، خو په همدغه افغانستان پاکستان کې نه وو، همدوی ونه روزل، همدوی به په دوحه کې د دوی نمایندګي نه کوله. څه وخت چې طالبان نوي چاکم شول، همدا پاکستان بنه وای چې د موږ د وزارت خارجه وظیفه و دوی مخته بوله. خو نن ورځ چې د امریکې خرابې شي، یا د په خاطر باندې چې دوی اقتصاد ورستر بلې خرابېږي، هغه کومې پیسې چې د امریکا او د نورو هیوادونو نه دوی تریټوري د افغانستان په سر باندې، هغه پیسې هم نور نن ورته نه راځي. همدې په خاطر باندې دوی بیا کوشش کوي چې اختارونه د زموږ تاسو هغه افغانان چې هلته اوسېږي نه کومه ستونزه هغه هیواد را پیدا کړي، او کالونه کالونه هم هلته اوسېدلي دي. د هغوی لکه په اختارۍ باندې کوشش کوي چې تاس خپل ماجرین به تدلیګو او یاد دې اختار ورکوي چې موږ په افغانستان باندې بریټ کوو یا اختار دې ورکوي چې تاسو تی تی پی د ځای ورکوي نو صرف تر کوم چې دوی اوس کوشش کوي چې په دې منطقه کې د رقم نړیوال چون ته وکړي چې د تروریزم راستر بلې په ډیرې دوه یا نو چې بیا د امریکا او د نورو هیوادونو کې راکښ کی ترڅو په دې کې پاکستان ته بیا پیسې راشي او دوی وشي کړی چې د هغه پیسې باندې چې دوی د کولونو کولونو موږ تاسو وینو چې دوی څومره په قرضداري کې دی او د امریکا نه څومره پیسې د افغانستان په سر باندې واخیستلې باندې ستراتیژي باندې دوی بیا غواړي مخ ته راشي نو نه غواړي چې افغانستان یو امن هیواد وي نه غواړي چې افغانستان چې آرامي وي غواړي چې په دغه رقم جنجال او په ستونزو کې همیشه
البته او بخشي اغله پته په واسه وخت کې په پاکستان کې ډېر کتون کې په دې باور دي چې چیرته د دوی په سرحد کې جګړې وی نامنی وی د خمخه د پاکستان د نن هم سرایت کوي پتیرو چباندې سلويشتو لسیزو کې په افغانستان کې جګړې پیل شوې دي او جګړې راغلي دي پاکستان ته د دوی د پخواني ستر اعظم بنظر بوټو خبره او پاکستان ته لامدي جګړې سره د کلاشينکوف کلچر داخل شو او پاکستان کې خلکو ټول وسلې پیدا کړې نو دوی باید هڅه وکړي چې په افغانستان کې امنیت وي سره دوی خبره هغه مسونه شي
اګوره په د پاکستان ستراتیژي هم دا غواړي چې دوی کوشش کوي موږ تاسو لیدلې چې په پاکستان کې نن ورځ هغه حکومت چې حکم شوی دی هغه دومره زیات صلاحیت نه لري لکه دوی یو هغه جنرالان چې فیصلې کوي اې دې په خاطر باندې اکثر هغه کومې فیصلې مشي جنگي فیصلې دوی خاطر دوی کوشش کوي چې پاکستان د جګړې او د ټوپک لټری کې نه یو وړای رامنځته کړي که چیرته د دوی نظامی برخه ضعیف شي او دوی دا رقم دالی و نلری دا رقم ستونزی پا خپل هیواد که را جور نکی تاس پده من باور بوسه چه پاکستان پا پینزو برخو بانده نیشل که گی پا بلوچستان بخپل کوشش کهوی چه خپل هیواد واری سین بخپل هیواد واری پاکتانو بخپل هیواد واری موزه پر کم ایدی پا خاطر بانده چه پا دی بانده خپل دوی نظامی کسان پا دی بانده پیگی چه دوی یوال ای صرف انده نظامی
کسان
د ټوپک
لټری کې نه همیشه خپل سیاست د بلوچستان مسلې ته اشاره وکړه یغه ته بیا هم راځو او ګورسب مخکې تر دې چې تاسو نظر واخلم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستيال بیان څرګندونه لرو
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې تروریستي بریدونه ونیسي او موږ له پاکستان غواړو چې له زغمه کار واخلي او ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی د تروریزم ضد هڅو کې ملکیانو ته زیان نه اوړي
ګورسب دوی خو د دواړو خواو لپاره د زغم غوښتنه وکړه چې زغم وکړي لیکن په ورته وخت کې د امریکا حکومت دا خبره کړې ده چې په پکتیکا او په خوست کې چې کوم کسان وژل شوي دي دا ملکیان دي په دې برخه کې د پاکستان څاکس العمل راغلی
پاکستان خو په د امریکا په بیان باندې خبرګون نه ده خوده خو خپل پاکستان وایي چې دوی د تحریک طالبان پاکستان د قومندان عبدالله شاه کور بمباري کړی دی البته هغه په خپل کور کې نه و هغه خپل ویډیو خبره کړې ده چې هغه بش دی هغه ایڅونه
په شمالي وزیرستان ته او په سیده د عبدالله شاه دی کور کوم فکر کړی پاول کې ویل چې عبدالله شاه هم وشتلای دی بیا ورسره چې کور بمباري کړی دی او یو کلیپ پاوس خبر کړی دی چې په اډیو ده چې په یوه کې بیا وایي چې ډیر طالبان وشل شي وی دی او دا رقم په دې برخه کې
خپل پوز خپل اندې خبر کړی خو د پوز خواخوګو کې د شي داسې څه خبر کړی خو خپل چې کله ویډیو راغله د عبدالله شاه او بل خصوصا هلته چې تاسو ګورئ هغه سیمه ډیره لري سیمه د اوسم پکې واورې پرتې ده زمونږ کسونه مونږ راخستې د غزنه نو هغه ځینو کې چې کله خلک ولیدل چې د ماشومان او ښځې مړ شوي دي بیا دوی مجبور شول چې وایي اوس که تاسو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وګورئ په هغه کې داسې مجهوله خبره کړې ده عمومي خبره کړې چې هلته وسلوال ایشتلې دي خو د امریکا خبره دوی څه غبرګون پېنه ده خو دلته مخکې تاسو چې کوم خبره د هند په باره کې کوله هغه زما خبره نیمګړې پات شو ما غوښتل چې دا ویم چې دغه کم کسان چې په روسیو کې په افغانستان کې د داعش او د القاعده په نامه وودل شو هغه تایید شوی هندیان و هغه خپل د نامه سره هندي لیکي هغه مشر وو د هندو نو هغه د دې وجنه د هندو د طالبانو نږدې کېدل چې د پاکستان لپاره پاکستان نه غواړي چې نږدې شي دویمه خبره بل دا ده چې ډیر خلک په دې باور نه دي چې پاکستان او طالبان دي دومره اختلاف سره پیدا کی چې د یو بل خلاف دي تر دې حد ورسی چې جنگ سره وګد کی ځکه چې اوس هم د طالبانو د مشرانو چې د اکثر کورن الته دي خپل ملایقوب مجاهد چې په وینا کې ویل چې طالبان به خپل کورن دلته راوړي افغانستان ته راوړي او دغه په کراچۍ کې دی
البته د کال مخکې تقریبا خبره وه ورسره لږه دوی وویل چې دا کارونه ش البته وای چې شوی دی
خود خو زمنګ رپورټونه چې کم دی وسه پرې حتی د د د د مولا یعقوب رور چې د کراچۍ کې اوسېږي نو د دې چې د ډېر مشرانې هلته دی خود یو خبره به سره پکړ دو کې چې په پاکستان کې دنه داخلي څه حالت ته افغانستان کې دنه داخلي څه حالت ته په پاکستان کې دنه په داخل کې چې د پوز نه خلک خوشاله نه دي خصوصا د تحریک انصاف نو دا رنګ پیخي چې دا قصدي او غیر قصدي او د پاره یو مخبره وری چې خپل هغه بیرته هغه د انګریزي خبر خپل ایمیج جوړ کی دی خو ته د طالبانو برخم هم داسې ده په افغانستان کې چې کله د پاکستان په خلاف څوک خبره کوي حکومت هغه ته خلک ډیر یوري ډیر ملاتړی کوي نو د طالبانو د افغانستان کې د طالبانو لپاره دا د خپل د تصویر جوړونې چې دی یو موقع ده دا چې د نن کې الته سره واندی او څنګه کیږي دا بل خبر ده خو یعنی یو مقرراله دوی دواړه یو سلګې دي استعمال
مننه اخلي پتان مخکې تاسو بلوچستان ته اشاره وکړه روانه ونی دا ابل ورس 13 ورس دی او بشه دی چهارشنبه پورس باندې په بلوچستان کې په ګوادر کې سخت حمله وشوه الته دی مشال راډو راپور ګورسپ تاسو راپور خبره والته خلکو ویلی اوسه لشتر د لاس چاودنی اوریدلی دی او الته حمله وشوه اسلام آباد د دغه بلوچانو تور هم د جمهوریت په وخت کې هم په افغانستان باندې پوری کاو وسم جن راپورونه دی پاکستانیانو په قول باندې ویل کیږي چې د بلوچانو تر شا طالبان ولاړ دي څرنګه بلوچان خو خپل یو ملي تحریک ته او له دې طالبانو سره ډیر جوړ هم نه دی او داسې خلک دي دا څرنګه ساس په باور پاکستان ولې د ستور پوری کوي
وګورې پاکستان همیشه تور لګوي هر پیکه چې پاکستان کې کیږي دوی همیشه افغانستان په نخښه کړی دی بلوچستان خلک نه صرف په افغانستان کې ځینې پراته دي مګر تاسو وینئ چې د افغانستان او د پاکستان او د ایران کې دوی تیتی نو دغه کوم تورنه چې دوی لګوي صرف دې په خاطر باندې چې غواړي او به خپلې خړې کې لکه چې ګواښ دغه کوم خبرو ته اشاره وکړه چې دوی هغه د پاکستان او د افغانستان د فعلي واکمنۍ سره چې هغه کومې اړیکې چې دوی اوس فعلاً لري دغه چې ورستر بلې موږ تاسو وینو چې په خرابیدو باندې دي خو زه په دې باور باندې هم یم چې دوی کولای شي چې د خبرو له طریقې نه دغه ستونزې حل کړي دغه فعلي واکمنۍ هم در رقم د پاکستان نظامی ډله دغه خلک دي چې د یو بل د بدن را جوړ شوي دي نو زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې چېرته شخړه وي دا د دوی په ګټه باندې یا د پاکستان په ګټه وي یا د افغانستان په ګټه وي افغانستان حکومت ته ضروری ګڼل کېږي چې دوی هم د پاکستان سره کوشش وکړي چې یو نیټه اړیکې ولري په دې خاطر باندې چې چیرته موږ هم د پاکستان سره په جګړه کې وو او دا رقم پستونځو کې وو د افغانستان خلکو ته هم هغه ښه نتیجه نه ورکوي موږ تاسو وینو چې افغانان څومره رفت آمد لري او پاکستان تزي او همیشه هر ځله چې حکومتونو په منځ کې کومه ستونزه شوې ده موږ تاسو لیدلی دي چې پاکستان مستقیما بیا د افغانستان د په وګړو باندې هغه ستونزې راوستلې دي یا ویزې ستونزې ورته پیدا کړې یا په سرحداتو کې ورته ستونزې پیدا کړې دي او یا زموږ تاسو بیچاره او بیګناه خلک نیولې دي او بندیان کړې دي ښځې نیولې دي ماشومان نیولې دي نن ورځ هم چې د موږ تاسو به سره خبرې کوو باندې خانې د موږ تاسو د میرمن او د ماشومان او د مریضانو نه مالته ډکې دي اېدو په خاطر باندې چې تزید تداوی لپاره مګر هم بیا د پاکستان حکومت ډېر بد چالند ورسره دی او دلیل صرف دا دی چې دوی غواړي چې په فیلی واکمنۍ باندې خپل فشار نه راوړاندې کړي نو که چېرته راشو د بلوچستان زه فکر کوم چې بلوچستان د دوی لپاره یو غټ خطر دی پاکستان لپاره دوی پوهېږي چې هر ځل بلوچانو خپل غږ پورته کړی دی د پاکستان د نظام په مقابل کې بلوچستان هغه کوم حق حقوق چې باید ورکړل شي دوی ته نه ورکول کېږي په حکومت کې ورته دومره سمه نه ورکول کېږي روزه پر کوم ایدی په خاطر باندې بلوچستان هم هغه خپل نه همیشه نیسی خو بیا ګونه راوړي راسان په افغانستان حکومت باندې ورچوي
مننه ګور سمه کته سو مهمه خبره وکړه تاسو ویل سي له پاکستان سره مخالفت افغانان سره نشتی کوي مثلا د پاکستان د بمباری په جواب کې پخوانی ولسمشر حرامت کړ زی عکس العمل ښکارا کو اشرف غنی پخوانی ولسمشر عکس العمل ښکارا کو همدارس حتی په ملګرو ملتونو کې جمهوریت دی وخت استازي شغلی فائق په یو ټویټر کې په ټویټ کې کړی دی په ایکسپان کې لیکلی دی دا غندو یعنی افغانان سره نشته کړی دي لیکن په ورته وخت کې د پاکستان سوال مهم دی او پاکستان تاسو ویل چې تحریک انصاف له دین استفاده کوي یعنی له افغانستان سره دښمنی دی پاکستان پاکستان سره لري کوي نه
د افغانستان په اړه باندې ماغل ته داسې همداسې تصور دی ځکه چې پاکستان کې ډېر کارونه چې دي هغه اردو کوي خصوصا بهرنۍ پالیسي او امنیتی مسایل چې دي هغه ټول د اردو په لاس کې نو اوس هم چې کوم کارونه روان دي په پاکستان کې دننه تحریک انصاف چې دی هغوی دا فکر کوي چې دوی د صحنې وویستل شول او موجوده چې کوم پوز دی د هغې مشر چې دی جنرال اسم منیر هغه د دې په خلاف دی د عمران خان او هغوی په زندان کې ساتلی دی البته پوز همیشه دا ویل دی دوی په سیاست کې ګوتې نه وهي او مداخله نه کوي خو تحریک انصاف داسې وایي چې دوی یې د صحنې وویستل نو په دې وجه باندې د ډېری پاکستانیانو د تحریک انصاف چې کوم ملاتړی دي د هغوی د پوز په اړه باندې نظر ښه نه دی اوس هم وایي چې پوز په کار ده چې په سیاست کې مداخله ونه کړي په بهرنۍ پالیسۍ کې مداخله ونه کړي امنیتي مسایل هم چې جوړوي هغه باید د حکومت سره یو ځای جوړ کړي او پر دې سربېره باندې تاسو بلوچستانو ذکر وکړو په بلوچستان کې ډیر وخت نه چې د خلک د پاکستان سره نه دی جوړ بلوچستان وایي چې موږ باید خپل هیواد یو ځکه تاریخ ته تاسو وګورئ بلوچستان چې دی تر 1943 پورې ځان له یو ریاست یو دولت هغه د پاکستان برخه نه و په 1943 کې پاکستان فوج لاړ او هغه ځای ونیو او ځان سره یو ځای کړ یعنی دوی وایي چې موږ په 1943 کې پاکستان کې یو ځای نه و نو هغه مثلا دا بل خواته موږ د پی ټی ایم تحریک وګورئ داسې د نورو نېشنلستانو وګورئ حتی عوامي نېشنل پارټي چې دا هم داسې وایي نو د نن پوسټ ډېر مشکلات دي په دې وخت کې دا غوي هغه تصور چې کله پوز په پاکستان کې داسې یو دغه چې خپل ایمیج باندې ډېر پام کوي یو غیر لپاره دوی ډرامي جوړوي فلمونه جوړوي یعنی پوره یو غټ سنټر لري د دوی د عامه اړیکو څنګه چې دا هغه ښکاره سندرې جوړوي د دې لپاره چې د فوز ایمیج ښیي او د فوز ایمیج په دې ښکړه چې د هند ګواښ چې کله موجود وي هغه وایي چې هند نه موږ ته خطر دی د افغانستان نه موږ ته خطر دی د نور ځایونه نو بیا فوز ته ډېر ضرورت پیښیږي بیا عام پاکستانی دا وایي چې خو فوز به دوی ساتي نو د دې لپاره دغه ساتې مسایل چې راشي بیا د فوز لپاره یو ښه موقع او نتیجو کوند لپاره دا ښه موقع چې په هغه کې خپل ځان بیرته اتل ثابت کړي وایي چې لکه تاسو مخکې خبرو کړو په شروع کې ایران کې پاکستان حمله وکړلې هغه دومره حتی ضروری نه وي چې پاکستان حمله کړي خو هغه دې لپاره وکړي کنه وي کړي به هغه پاکستانیانو خپل ویلې چې پوز دومره ډیره بودیجه لري یعنی پوز 80% بودیجه لري نسبت ملکی چارواکو ملکی حکومت ملکی وزارتونو ته نو بیا پوز ولې ناسته خاموش یعنی چې جنگ هم نه کوي نو بیا پوز د پر دومره غټه بودیجه ضرورت څه دی نو یعنی کدا سه پیښې کیږي د پکتیکا او د خوست په شانتي نو دا د غوی د لپاره یو موقع ده چې هغه خپل
البته بیا په عین وخت کې بیرته د پاکستان سیاسي بې ثباتي هم ډیره زیاته ده
چې د اختلافاتو یو ګوره د نن چې تاسو ګوره سیاسي بې ثباتي د پاکستان د پوز په یو د پاکستان پوز دی یو سیاسي حکومت یو منتخب حکومت دی کله چې سیاسي ګډوډي سیاسي حکومت کله چې د پاکستان حکومت هم چې کمزور ای هغه د پوز د لپاره خده ځکه چې یو قوي حکومت ای هغه بیا د پوز خبرې نه مني
دا خبره مایکل کوکلمن په خپل نوی تحلیل کې په بل ډول کړی دا وایي چې پاکستان د سیاسي بې ثباتي سره مخامخ دی او پوز هم کمزورې شوه دی او په پاکستان په اولس باندې هغه راج دوی چلاو هغه په کمزورې دوه دی چې دوی نوی جګړې ته داخل شي د خبرمنې په دې ورستیو کې هغه له پتن کا ساسو نظر په لنډو واخلم د طالبانو په هغه وخت کې چې د جمهوری نظام سره په کابل کې جګړه کوله دوی پاکستان ته محتاج وو لیکن ځینې کتون کې نن سبا دا وایي چې لاغه احتیاج تر یو حده پورې دوی وتلی دي نو ځکه له پاکستان سره په ځینو مواردو کې دوی اختلافات لري که چېرته دا خبره څوک ومني نو دا خو داسې ښکاري چې د طالبانو او د پاکستان اختلافات به پسې زیات شي
څه وخت چې مجبوري وي کېدای شي چې انسانان ډېر کړنې وکړي ډېرې خبرې ومني نو پغه وخت کې د خاطر باندې چې طالبان مجبور وو یا احتیاج وو پاکستان ته او د دې څنګه سره پاکستان پاوچ د دوی نه استفاده وکړل. خو په دې تاریخ باندې د افغانستان په تاریخ باندې سم سر اخلاص نه و. په دې باندې دوی نه پوهېدل چې د افغانستان خلک هر څومره چې احتیاج وي که چیرته تاسو سره ملګرتیا وکړي خو که چیرته بیا راشي خبره ملي ګټو ته بیا د خپلې ملي ګټې تا په هېواد باندې نه درته خرڅوي. په دې وخت کې طالبانو د جمهوریت په وخت کې هغوی غوښتل چې واک ته ورسېږي، غوښتل چې جمهوریت را چپه کړي او په دې کې پاکستان ورسره ډېرې زیاتې مرستې ورسره وکړي. خو پاکستان فکر کولو که چیرته موږ طالبانو سره مرسته وکړو او دوی خپل چوکیو ته ورسوو او نو بیا پس له هغې نه به هغه کومې غوښتنې چې بیا موږ د افغانستان د حکومت نه یا په جمهوریت کې کولې یا په دې کارونو چې درلودلې نو دا کولی شي چې بیا طالبان سر ته ورسوي. نن ورځ موږ تاسو هغه په اکسپانه کې اچنسي صاحب هم هغه یو ټویټ کړی دی ویلي چې موږ طالبانو سره دومره ښېګڼې وکړلې، نن ورځ طالبان بیا راغلي دي او زموږ سره جګړه کوي. نو زه فکر کوم دلته ټوله خبره توقع ده. پاکستان خپله کارخانګي سمده وکړي، فکر یې کوله که چېرته موږ طالبان کومک وکړو نو طالبان به بیا ټول افغانستان به موږ ته راکړي او موږ به هغه څه شی چې غواړو هماغه به رقم به چلوو. خو لکه دلته چې خوښ سر ووایي چې دا رقم جګړې دا رقم ستونزې نور افغانان هم را نږدې کوي. موږ تاسو په همدغه پیښه کې ولیدله چې څه وخت ملا یعقوب صاحب هغه وکړله امر یې وکړ چې باید په پاکستان باندې بېته او موږ تاسو خپل قصدونه واخلو. موږ تاسو ولیدل چې څومره هغه ریښتینی افغانان د دوی په طرف باندې شول، د دوی په دغې کړنې په طرف باندې شول چې نو څه فکر کوم چې دا رقم کړنې افغانان نور را نږدې کوي او بیا د دې د څنګ سره هغه افغانان چې واقعیت ملي فکر لري هغوی هم موږ تاسو کولی شي چې وپېژنو. هغه افغانان چې صرف د جګړې پلویان دي او صرف د دې فکر کوي که چېرته پاکستان راځي په افغانستان باندې بمباردیانې کوي او که نور هېوادونه راځي ستونزه نشته ده، موږ صرف دلته غواړو چې خپل ځانونه چوکیو ته ورسوو. خو په دا رقم حالت کې بیا موږ تاسو کولی شو چې هغه خلک هم په نښه کړو. ډېری افغانان موږ تاسو ولیدل که چېرته په افغانستان په منځ کې دي او یا که بیرون دي دا رقم کړنو ته یې لابیک وویل چې د پاکستان په مقابل کې ټول افغانان که چېرته ضرور وي جهاد هم کوي، ټوپک په لاس کې اخلي او نه پرېږدي چې افغانستان خاوره دا رقم اشغال شي هغه بیا د پاکستان لخوانه. نو زه فکر کوم دلته توقع زیاتره و د پاکستان لخوانه د طالبانو نه. دوی فکر کولا چې طالبان به دوی په فکر باندې دوی په غوښتنو باندې به هرې کړنې به ومني. خو نن ورځ متاسفانه هغه کړنې دوی نه ورسره مني د خاطر چې دوی کوشش کوي چې د افغانستان د خلکو هغه ملي ګټې او اصولونه ترلاسه کړي دي.
ډېره مننه اغلی پتنګ ګور صاحب، له تاسو هم منندوی یم. د اوریدونکو او لیدونکو هم مننه کوم چې دا خبرونه تر دې دمه راسره وکتله.
جفای سکوتی روی سیم های گیتارم میدوی مثل ملودی تو با بغض به صدایی حس خوب یک سرودی می شدم دیوانه حتما تو اگر پیشم نبودی مرز سرخ خواهش ای تو احساس عمیقا نکنی ذره کاهش ای تو الهام گناه در دل یک شب تنها ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا لا 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 کنی بر دل یاری تو فقط آق با خدایی میکنی بر دل یاری تو فقط آق با خدایی